په افغانستان کې شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د دې په وینا له وخت مخکې واک پریښود. د طالبانو په راتګ سره د ټولنې د نور قشرونو ترڅنګ پر خبريالانو هم ډیر محدودیتونه لګول شوی.
ویاندویانی د تیر حکومت ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو د خبريالانو پښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د مشرانو قربانه ده. د افغانستان اکثر ګاونډیان د دې هیواد امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
یو شمیر سرنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تېرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او د طالبانو په راتګ له زندانونو آزاد شوي دي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
د دې او د افغانستان په اړه د نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی، او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هند او پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې ډیبرالاینز په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډلې لخوا پر ګواښونو او وړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت خبرې کړي. بلخ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې دولتي رسنۍ ده وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مشرې سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره له دوی سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو، د تور لیست سپینولو او له افغانستان څخه د بندیزونو په لړ کې هم غږېدل دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپ ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سملاسي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی. د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډه نن پیل شوه. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه خبريال ملا رجب یوسفی په دې اړه وویل
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتن در برابر افغانستان.
دوایی پا دی غونډه کې د څو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه جلا جلا دریزونه درلودل. د قرغیزستان ولسمشر دی غونډه کې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه، خو د تاجکستان ولسمشر مخالفت وکړ او طالبان یې د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو د ژمنو په ماتولو تورن کړل. دغه راز به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربانه هم وي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو دا دې غونډه ته افغانستان نه څوک نه دی ورغوښتل شوی. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران هم څارونکو په توګه غړي توب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وغږیږي. د هغه اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوی، د دې کتنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر به په یوې کاري ماخامنۍ کې د مرکل کوربته وکړي. مرکل دروانی میاشتي په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی وکړي. تما کیږي چې نن یو سلو ولس افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسو کې د کډوالو کم ترستلی. په دې کم کې هغه ملکی افغانانو ته پناه ورکړل شوی چې په افغانستان کې د ناتو له ځواکونو سره کار کړی دی. لبلې خوا رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر کې شل سلنه زیاتواله راغله. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په وو بشخړو هیوادونو سربیره په ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ، هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوي تړون پرون چارج شنبې اعلان کړ. د دې تړون لمخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکوي چې اټومي وبتلونو ته لاسرسی ولري.
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د په وینا له وخت مخکې واک پریښود. خلیل زاد چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي او وخت د طالبانو د رسیدو په اړه په امریکا کې د ځینو لورو لخوا تر سخت انتقادونو لاندې راغلی. د طالبانو لخوا د کابل نیول کې دوه وروسته لوی امریکایي ورسپانې سره په لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ویل چې تیر میاشت له هیواد د ولسمشر غنی د وتلو پلان چې د کابل د سقوط لامل شو، له طالبانو سره شوی هغه هوکړه په وروستیو شیبو کې ماته کړه چې له مخې سیاسي انتقال ترسره کېده. نوموړی وایي له طالبانو سره د قدرت د انتقال لپاره د کابل له سقوط وړاندې پر دوه نویو هوکړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل پریکو دوه لامل دی ویني د بهیدو مخنیوي بللی وو. نور په دې رپورت کې
افغان الاصل امریکایی ډیپلومات زلمی خلیل زاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړی مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا دی ځانګړي استازي چې په دې ورستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول دی ورسپانې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعته وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیره میاشت کې له کابل د ولسمشر غنی تیښتې له طالبانو سره د وروستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیل زاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیل زاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اگست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارکتنه نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیل زاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوه مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیل زاد وروستۍ سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تګ په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځانه سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبور یم له افغانستانه وایستل شم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکاره لوړېدېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اگست پر 23مه ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشیل رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیل زاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي، خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجل مجلس وسو په دوحه کې 15 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه امدکی درلودل
زلمی خلیل زاد په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2013 کال د فبروري په 16 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لامل شوه، خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسلی کې د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15 په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماتانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقید غ ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانسته په دې شرط چې نمونه بیانې افشا کړي چې ویلي دي چې دوی نه هیلي دي، نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ د اژانسته وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دې ډیپلوماټ ویلي دي چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي، ځکه چې دای دا ویره لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې د غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل شف په باور د سفارتونو غړي چای په نور هیوادو کې خپل امنیت د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2000 کال پورې سخت اصول وسه کړی وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو ګډ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
د طالبانو پر اتاک د ټولنې د زینو نور قشرونو ترڅنګ پر خبر اعلان هم ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. بشري حقوقو او رسنوي د څار په نوم یو اداره وایي طالبانو خپل کړو ژمنو سره سره له خبر اعلان سره تاریخوال زیات کړی او د غرض اطلاعاتو ته لاسرسي هم ډیر محدود کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرنستونز سره مخدی
و حتی اگر ما واقعیت ها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لتکوب میشم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی رادیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخ پر محل لتاو تریخوالی سره مخشی.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
مکلدی عمل جدی اندیخ منیو
غوښتنه مو دا ده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. دا مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. دا مهال خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي؟
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چیخه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینی دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو، په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل. ولې له بده مرغه ووایم، وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لبلی خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل د ستونزې په هواري دودي
د خبریالانو فعال په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ پر مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اول شکو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر ریپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بند خوشی کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون د سیمه ییزو ادارو یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسېدو په مهال د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوش شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیانو نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وایي دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوری نظام پر مهال یا قتل کړي وو یا د نشي توکو قاچاقونکي وو یا یې هم غلا کړي وو یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانې ته ترې سپارل شوي وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوري نظام ترنګېدو وروسته د بند څخه آزاد شوي دي. همایون د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل شوی دی. نموړی وای له هغه ورسته چې جمهوریت نظام رنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړ کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړی و او یا هم نغدي جریمه کړی و او هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقلیه وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وای دا خلک فکر کوي چې د پیسې او نقلیه وسایت او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګڼ شمیر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نامي ورسوالۍ و چې زما موټر تا مصادره کړی و، زه خپل موټر تاسو څخه غواړم.
لادی سره د افغانستان د لوی سرنوالی په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي، تر دا مهاله پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوي دي. د افغانستان د لوی سرنوالی یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان ووژني. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 14مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 14 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو او دا د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس محل د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. لدی ټول سره سره یو شمیر شزینه سرنوالان هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. لړلې د افغانستان د لوی سرنوالي یو سرنوال چې نه غواړي نومې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادو. دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دی وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کوي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
غوښتنه مول رسنه یو څه داده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه مو غوښتنه داده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالی ټول کارکونکي څو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص وو.
همه او همه کارکنان سرنوالی را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي پیسره سره لستونځو سره مخ دي. د جیتر څنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان انتظارونکي غړی دی، دوه ورځنۍ سرمشریزه امپرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې نن مخکې د حقوقي او سیاسي چارو لپو د صافي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دغه هیوادونه څومره مرسته کولی شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ د افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي. او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده باید رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نمائنده باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلی زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز دغه نوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو غرم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافه وو.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوي او داس لیکم زه
زمانم سهیل احمد او سیو سدون کې د لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای، البته مترڅوم صرف پورې درس مخ کې و.
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پرچا کړ.
او کنسولګری لاړ ولته تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسناد، او انسان اسناد کې برابر کړل، بیا لګینه اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلای کاشف مکتب کې یو لسم او دو لسم دلته ویلې. خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ چې په افغانستان کې درسونه نست نه، هغه درسونه موږ پورې اړه لري که موږ خواري وکړو سازان موږ سره خواري کوي.
بله، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش، درس ویل، کوشش کول د ده په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل صحیح د موږ اقتصادي مشکلات لرو که هغه ته لږ کمه توجه ورکو هغه خواسم راضي مدینات دی. که څومره درس ته موږ توجه ورکړو انشاءالله موږ به هیڅ مشکل ونه لرو، که څومره کم توجه ورکړو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي. کله موږ وایسي یاره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي، باید فکر هم لوړ اوسېږي. څومره چې مخکې زه باید نورې لارې ځان ته پیدا کړو.
بله، نور زده کوونکو ته خپل تجربو نه وایي څنګه به په دې وتوانیږو چې په کمو امکاناتو سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو له درس سره څنګ ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کړو.
مګر خلک وایي چې کار نشته.
نه، کار نه ښه ډېر دی که وغواړو کار شته ده، ولې ځان باید زحمت ته ورکړو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بېکاره سوم، نو ما ویلې چې زه بېکاره سوم صحیح ده، مشکلات شته، د قرنټین سو وظیفې کمې سولې، امنیتي مشکلات سو، نو ما خپل ټکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټکسي وانې وکړه، خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پرې رابچت کوم. تر اوسه پورې یعنی زه موټر چلوم او په دې باندې زه خوشحاله یم، فخر پرې کوم، ولې زه شکر سوال نه کوم، چا ته لاس نه نیسم، نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسې
قربان شم. خیر اوسې ژوندې اوسې تاسو نو مننه شم سره خبرې وکړې ډیر مننه.
دا د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ او نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام لري. زنو ریاستن لري تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو بل او رستي نیم ساعت خبري مجله په څو شیبو کې زموږ همکار مقیم نائب چې استډیو ته راغلی وړاندې کوي. نائب صاحب خبرونه ته راغلاست.